قبل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولس مشر اشرف غنی او ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به د سولې غوښتنې ته دوام ورکوي چې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان د جولای میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته مظفر بازار او زما نور همکاران هرکلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخاب به پر خپل وخت او شفافه توګه ترسره شي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي او د ترکیې له روسیې څخه د اس 400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره کیږي. ولسمشر غنی چې نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د شپږویشتمې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کول، ژمنه وکړه چې حکومت به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او دی له ولسي جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې وکړې.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما پیش از جواز
دی وی دولسمشری انتخابات به د اساسی قانون د غختنې لمخې کیږي. د 1398 هجری المریس کال جوزانه مخ کې بکیږي. زه دولس له اراده پرته یو ورځ هم نه غواړم چې دا مسؤلیت ولرم. 15 کال زما د لوړی لورځ نه حسابيږي، بلکې کال هغه ډول شمیرل کیږي چې رنګ چې د افغانستان په اساسی قانون کې ذکر شوی دی. محمد اشرف غنی ویل چې انتخابات له روان بهران څخه د افغانستان د وټول لار ده او خلک باید د خپل ملي او اسلامي وجبې د سر تر سوال لپاره په دې پروسه کې پراخ ګډون وکړي. د بغلان امنیتي مقامات په دې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سختو جګړو خبر ورکوي. د بغلان د امنی قومندان جنرال اسلام الدین سری نن ویل تیرو دوو ورځو کې په مختلفو سیمو کې د جګړو او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وچل شوي او 13 نور ژوبل دي. ښاغلی سری خبریالانو ته ویل وسلوالو ته د امرک ژوبله په بورکه ولسوالۍ د دوشي او پلیخمري ترمنځ په لویه لاره او د پلیخمري ښار خلازای سیمه کې رسیدلې ده. د بغلان د امنی قومندان په دې وای په دې جګړو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوخته او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو هم په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي نن دلته په یو ځان وژون کې حمله کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شول. په وژل شوو کې څلور ملکي وګړي دي او دوه د ملي اردو سرتیري دي. د هلمند د والي وان عمر ځواک وایي چودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د ځانمرګي هدف د نادري ولسوالۍ د ملي اردو یو مرکز وو.
کدا د دې نفر د ویلي ملي شهادت رسیدلی دی او د نفر کتیان دی او هم داشان څلور نفر چې تاسو هم شهادت رسیدلی دی او و نفر نور تکرار شوی.
کته هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی خسته، خو تر دې مخکې په هلمند کې د ډول بریدونو مسؤلیت طالبانو منل دی. د ترکیه له روسیې څخه د اس 400 میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د واشنگتن خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معاملات تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به په شان نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ویل چې واشنگتن له روسیې څخه د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د اخستلو په اړه د انقرې په پریکړه سخت اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستمونو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیې د اس 400 ډوله میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیه په تېر ډسمبر میاشت کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 روسی ساخت میزایل ضد سیستم د پیرلو معامله لاسلیک کړه. د غزې ترړې روغتي مقامات وي په تیر سلور شو ساتونکو کې څلور فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو په دزو وشل شوې دي. د غراز 200 نور فلسطینیان چې یو خبري الهم پکې شامل دی په سیمه کې د تازه توتريخوالي په نتیجه کې جوړل شوې دي. ل یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولي په اوګدو کې مظاهره پیل کړي، اسرایلی عسکرو تر اوسه 200 فلسطینیان وژل دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرایلو لاندې کړي دي. د اسرائیل پوځوی د غزې له 2000 تر 4000 پورې اوسیدونکو پاسون کړي او یو شمېر غواړي چې د اسرائیل خاورې ته ووړي. او د ارمنستان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان پر خلکو غږ وکړ چې پراتونکو درې ورځو کې په لوی شمېر کې په سوله ایزه او ملکي نافرمانۍ کې برخه واخلي. پاشینیان نن د ارمنستان دریم ستر ښار ته پر لار خپلو پلویانو ته چې د ده د هرکلي لپاره راوتي وویل چې د مې په لومړۍ نیټه دی کله چې پارلمان نوی صدر اعظم ټاکي د پایتخت ایروان لارې کوسي ډکې کړي. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر آرمن سرکیسیان له روان حالت څخه د هیواد د وستلو او د روان سیاسي بحران د کمولو په هدف له پخواني صدر اعظم سر سرکیسیان او سرپرست صدر اعظم کارن کاراپتیان سره مشورې کړې دي. د ارمنستان پارلمان به د مې میاشت په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړي.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د وسلوالو طالبانو پر وړاندې به د سولې باب ونه تړل سي، خو وای کچيري هغوی جګړو ته دوام ورکوي افغان ځواکونه مقابله ته چمتو دي.
پیګو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسي. یو وای سولې ولې نه مات که جنګ وړي نو پوسي چې دا ولسمشر بیا مقابله کوي.
د مشرانو جرګې د ریپلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټه ورګڼي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمه
دغه رزمایشتونه خپل ګټه لري. زموږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب شریکېږي.
ترکیه د امریکا هغه خبرداري رد کړ چې د هیواد د استلور سره روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. د مجلمو تر شپږ نیمه بجو ده. افغان ولسمشر وایي د طالبانو د جګړې وروستی اعلان هیڅ ډول شرعي او ولسی بنسټ نه لري. شغلی غنی چې نن د مجاهدینو د بریښ پر رښتمې کلیزې په مناسبت په ار کې جوړې سوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي، خو هیڅ کله به د سولې باب ونه تړل سي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دغه عملیات د یو مسلمان ملت او د یو خپلواک هیواد پر ضد د طالبانو د جنګ اعلان دی. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ د ثور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بری د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل وسلوال مخالفین غواړي په دې اعلان سره د سولې باب وتړل شي، خو په خبره دی به هیڅکله دغه کار ونه کړي. د ښاغلي غنی په خبره افغانان په سولې باور لري او دا باید ټولو ته واضح وي چې اختیاري هم لري.
هر طالب جنگ نه میخواد. جنگ از طرف یک ایده محدود سر اکثریت است تحمیل شد. مو پیگو لو مکلمان سم خبر یو پیگو زه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسي. یا وای سولې ولې نه مات. اما که جنگ وړي نو پوسی چې دا ولسته بیا مقابل کې بری. دښمنان د افغانستان دا وړي نن د هغو دا غوښتل چې له دې پر تامین جلسه کې زه بیا اعلان د جنگ وکم او وایم سوله ختمه ده. سوله هیڅ وخت نه ختمیږي تر چې موږ سولې ته ورسیږو.
ولسمشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په اشاره سره وویل چې دغه ځواکونه د طالبانو د جګړې او دا چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري موجود دي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت په یوویشتمه پیړۍ کې طالبانو ته د سولې له تر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز وکړ چې نړۍ هم په دې مسلې قانع ده، خو په ورته وخت کې د دفاع لپاره به هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره اونۍ د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الخندق په عملیاتو کې به بهرني او افغان ځواکونه په نښه کړي. په اعلامیه کې پاشان د افغان حکومت لوري د سولې هڅې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یو هڅه بلل شوې ده. له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی بیا یادې غونډې ته وویل چې د مجاهدینو له بریا شپږویشت کاله وروسته هم افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. دی وایي زموږ ملت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جهاد او مقاومت له کبله ستونزې ګاللي، خو هیڅکله مایوسه شوی نه دی او دایمي سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره به کله هم له خپلو هڅو نه امیده نه شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلي هم د طالبانو په سرلنیو عملیاتو ته په اشارې سره وویل چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول له خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. د ښاغلي یفتلي په خبره د سولې د هڅو له دوام سره سره به افغان ځواکونه په دفاعي چارو کې تعلل ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت هم تازه دا ویلي چې طالبان به د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالي نه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د سولې په اړه مو د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. دغه راز د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني له دې سیاست څخه هرکلی کوي چې د جګړې تر څنګ به د سولې به پرانیسته وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې.
فکر کوم چې د هېواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غني دا خبره تاییدومه، بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنګ په وخت کې باید سره جنګ وکړي. یو رهبر باید هم د جنګ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي. جام جنگ کی گون سیاست نو په ان وخت کې د صلح دروازه پرانیست پر خو ځو په ان وخت کې چې ته د جنگ لاغي سره جنگ کوي. ولې دا ډیره مهمه مسله دا چې تر دې راه د پوری د افغانستان مسله انتهایی پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کیږي چې وایي چې زموږ د صلح د پاره دروازه پرانیست دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډیره مهمه ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کم لامل چې دغه باید لمنځه لاړ شي.
خادم صاحب، په ولسمشر په خپل خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدود کړی ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډیر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه سود جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتما وي چې د جنگ د تداوم لپاره به یا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هېوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي چې د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غني دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسېږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بل اخر هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولیکل که صلح کیږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې او دریز ورکړي چې هلته دراکې ورکړي فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوئ واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیا او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي او افغانستان خلکو د افغانستان خاورې د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد په اعلان کړي. د دغې شوراویان احسان الله طاهري ازادي راډیو ته وویل د دغې ناستې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضیو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راسي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغې شوراویان احسان الله طاهري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پرېکړه کیږي چې د ده په وینا ورسره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستاني علماو خولې هم بندې شي.
تمام علمای کشورهای اسلامی با یک صدا جنگ برتر
دی وی د اسلامي هیوادونو ټول عالمان له دینی هدایت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غني او د سولې په اړه خبرې کوي، او هغه کسان چې ترنه پوری په افغانستان کې جګړه جهاد بولي نور به خپل شوم کارته دوام ورنکړي شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکارۍ په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوي، او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه یې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهرا په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې یو غړي داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي، هغه د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي، دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوفو کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې
ښاغلی کلاکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري، او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د سولې په اړه مو اوریدل. بلخوا په بلخ ولایت کې موجوده ناامنۍ د دې سبب سوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ځینې مرکزونه بند سي او یو شمېر نور ونسي کولای په دوامداره توګه فعالیت ترسره کړي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې موقعیت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب په اړه راپور ورکوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 14 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د ناامنۍ له امله مسدود شوي، په چهاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. په ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
له بلخ څخه ورځو روزګان ولایت. د روزګان په ترنکوټ ولسوالۍ کې نن دوهمه ورځ د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار د اعتراض کوونکو لخوا تړلې پاته ده. نن د هغوی اعتراض کوونکو شمېر نور هم ډېر سو چې پر دې لارې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت لري. له روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور استولی چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
روزګان کې د اعتراض کوونکو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دغه ولایت کې اعتراض کوونکو نن دوهم ورځ د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ شار هم تړلې وو او لارې نه وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي ځکه د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او په ښار کې لارینونه پیل کړي. د دې په خبره چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي، په زور پوستې پرې جوړوي او سپکې سپورې ورته کوي.
په دغه لاره باندې چې روان یو وروره د دې ورته وایي چې ودرېږه، هغه موټر کبرې کار نه وکړي، هم د ضربه پر وایي ولې یا
چې زری ورکې ته مسلمانې چې زری نه کوار
شار خو نو په دغه خاطر تړل کیږي وروره، چې بیا امنیتي ډیره ده، وروره بیا عزتي ډیره ده، سړی مو د ځان نه دی.
غوښتنه دا دي چې دولت د یادې لارې د امنیت مسولیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. د دې په خبره څو مال عزت ناموس او سرونه یې خوندي سي.
موږ دا خاینان نه غواړو، دا دنیا نه، دا شهر به کوو
لاری او د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
دا په میاشت میاشت موږ تړو، بیا موږ پر دغه لار نه ورځو. زموږ لوی هم بې عزته دی، سپینږیری هم بې عزته دی، کښنی هم بې عزته دی، ځکه چې زموږ په موټر کې اجزیې راسره سپرې دی، په موږ کورانډه کوي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان مرستیال والي عبدالواحد پټان وایي د یادو اعتراض کوونکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
د دې مشکلاتو په باب باندې چې موږ وخت تر فوختن د خلکو غږ خپلې مرکزي ادارې سیمیزو ارګانو ته رسولی دی، نو او دا لار هم ډېره حد پورې شاولیکوټ په ولسوالۍ کې را تېره شوې ده.
د یادونې وړ دی چې په دغه ولایت کې خلکو له هغه وروسته د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره او د ترینکوټ ښار وتړلې او لارینونه یې پیل کړه. کله چې څلور ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو پر یاد لاره د پوهنتون د یو استاد په ګډون پنځه ملکي کسان په مرموزه ډول ووژل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام ترو پر منځني صفات ولس شپړنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې صفه وځي او اوري. دغه راز زموږ پر ویب سټ کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د مشرانو جرګې اداري پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټور ګڼي. د یادې جرګې نائب منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره افغان حکومت باید په اړیکو کې داسې توازن رامنځته کړي چې دا تمرینات د امریکا او ناټو غړو هیوادونو غبرګون راونه پاروي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات ګټور بولي. د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې ځې همکارۍ په هدف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات چې چین یې وړاندیز کړی خورا مهم دي.
موږ خپل ګاونډي سره باید چې داسې همکاري ولرو چې دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري، د موږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب سره هغه کې شریک کیږي او دا هم له سیاسي لحاظه او هم له نظامي لحاظه ډېر ګټور بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د چین دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغانستان، چین، تاجکستان او پاکستان به روان کال د ترهګرۍ ضد په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د چین د دفاع وزارت ویان ووکین ویلي هیواد یې دا وخت په دې تمریناتو سره د ترهګرۍ ضد عملي مبارزې ته تیاری نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بیا د دغې موضوع په اړه له ډېر څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل په دې اړه ځینې خبرې شوې دي. که څه هم د امریکا او ناټو په زور کې د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه وخت ناوخت اندېښنې ښودل کېږي، خو فیصل سمی وړاندیز کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې توازن ته جدي کار وکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا ډول تطبیقات یا تمرینات د ممکنه ګواښ د له منځه وړلو لپاره پلانېږي.
پوروا په شکل باندې انجامیږي، یعنی دا ښودل کېږي، نمایش ورکول کېږي. که چېرې تراګر په اصطلاح شدت پیدا کړي، بیا د دوی په همدې قسم باندې په ګډه باندې په دې پوله کې به عملیات هم کولی شي. یعنې دا مخکې مخکې مخالفین یا دښمن ته خبرداری ورکولی دي.
د چین دفاع وزارت د دغو تمریناتو د وخت او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي دا ډول تمرینات په هغه صورت کې ښه اغېز لرلی شي چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو په تیره د امریکا په موافقه ترسره شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ترکیې حکومت د امریکا هغه خبرداری رد کړی چې د هیواد ته یې د 1400 روسي توغندیو د اخیستلو په اړه ورکړی دی. ترکیې ویلی دی چې دا معامله سوې ده او نه سي فسخه کېدی، خو د ناټو ځینې غړي هیوادونه چې د روسیې له نفوذ څخه ویره لري د معاملې سخت پارولی دي. له دې مخکې د امریکا په سنا کې هم ترکیې ته د جنګي الوتکو د ورکولو د معاملې د فسخه کولو طرحه وړاندې سوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترک سیال ته ویلي واشنگتن له دې کبله جدي اندېښنه لري چې انقره غواړي له روسیې څخه داسې وسلې چې د ناټو د هوایي مدافع له سیستم سره مطابقت نه لري وپیري. د دې چارواکو په وینا مایک پومپیو د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې خبرداری ورکړ چې هغه هیوادونه چې له روسیې څخه وسلې پیري په هغو بندیزونو کې شاملېدای شي چې متحدو ایالاتو تیر کال د روسیې پر پوځي او دفاعي صنعت ولګول. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د پومپیو له څرګندونو سمدستي وروسته وویل چې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د 1400 توغندیو د پیرلو معامله په دسمبر میاشت کې شوې او نشي فسخه کېدی. هغه ترکی خبریالانو ته وویل چې روسیې د ترکیې له غوښتنې سره سم د دې توغندیو د سپارلو بهیر چټک کړی دی او زیاته کړه چې دا معامله بشپړه شوې ده او د بندیزونو ګواښ ترکیه له خپل هوډ څخه نشي راګرځولی. چاوش اوغلو وویل دا څرګندونې چې دا معامله مه کوئ کنه بندیزونه لګوو پر ترکیه هیڅ راز اغیز نشي کولی او هیڅ کله به یې ونه مني. چاوش اوغلو زیاته کړه چې ترکیه د ناټو له غړو هیوادونو څخه هم د وسلو پیرلو ته چمتو ده او ویې ویل چې ترکیه د هوایي مدافع وسایلو ته اړتیا لري او کولی شي نورې وسلې هم واخلي. د ترکیه او روسیه ترمنځ د وسلو معاملې د ناټو هغه غړي چې د روسیه د زیاتیدونکو ګواخ لويري د ناټو په ختیځو پولو کې د خپل ځواک د پیاوړي کولو په حال کې دي سخت پرولې دي. د ترکیه د دریس پوړاندې خای د امریکا د کانګرس هغه غړي هم خبرګونو خایي چې له روسیه سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نږدې کېدو او د ژورنالیستانو سیاسي مخالفانو او علمي شخصیتونو د بندي کولو لپاره اندېښمن دي. د پنځشنبه په ورځ دریو امریکایي سناتورانو هغه طرح وړاندې کړ چې که تایید شي ترکیه ته د امریکایي اف 15 الوتکو د ورکولو معامله فسخه کیږي.
آیا د موټرو لپاره د نړۍ تر ټولو چټک چارجر په اړه مو اوریدلی؟ که نوینو له اسمت سروانه به وورو.
الکترونیک یا برقی موټر ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیر شي او د هغو د بیټریو د قدرت او د ژر چارج کېدو لپاره نور ګامونه اخیستل کیږي. په سویس کې یو کمپنۍ یو داسې ستر چارجر جوړ کړی چې د الکترونیک موټر لپاره 350 کیلو واټ برېښنا برابروي او د نړۍ تر ټولو چټک الکتریکي چارجر دی. د ای بی بی په نوم سویسی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه په نړۍ کې دومره غښتلی او چټک چارجر نه و جوړ شوی. دا چارجر چې تیرا های پاور ډی سی نومیږي له 8 دقیقو وروسته موټر ته قدرت ورکوي چې 140 مایله وچلی شي. دا چارجر 350 کیلو واټ برېښنا ځان ته برابروي. د دوی په وینا دا چارجر د ټیسلا چې د نړۍ تر ټولو مشهور برقی موټر دی تر سوپر چارجر 3 برابره چټک دی. د ټیسلا چارجر 140 کیلو واټ او د فلوکس واګن چارجر 225 کیلو واټ برېښنا برابروي. ای بی بی سویسی کمپنۍ وایي دا چارجرونه به پر لویو لارو او د تیلو په ټانکونو کې نصب کړي. ای بی بی کمپنۍ تر اوسه پورې 6500 چټک چارجرونه په 6 هیوادونو کې نصب کړي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې. د نن ورځې پښتو ماشمنې خبری مجله په همدې ځای کې پاتې رسیږي. دری مجله مو ادامه لري. زما همکار سید سمی عباس استودیو ته راغلی دی او د مجله ورته وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.